السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم خبرونه بدر ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي او تکنیکی همکار برا سره اکرام مسکین یار وي. او اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. امریکا کې انتخاباتو لپاره هلې سلې روانې دي، دا غي په اړه یو رپورټ لرو. او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو. خلومړي د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وایي.
د پاکستان پیپلز ګوند د سند نوې وزیر الله او نوې وزیران ټاکي. افغانستان وایي د کابل روستۍ خونړۍ حمله په اړه سیرنیس کمیسون ټاکي. هند وایي پاکستان باید د کشمیر په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي وان فرات الله بابر نن له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې ده. نوموړی وایي د سند صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری وکړي.
دا فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه صدرۍ وزیر اعلی به بدل شي، پروکابینه به بدل شي او د دې نوې کابینه به ار جوړېږي. اله چې کله بلاول بټو صاحب واپس راځي کراچی ته سبا ماښام، او سبا ماښام کراچی ته راځي.
د سند صوبې اوسنی وزیر الله سید قائم علي شاه ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډېر ژر به د کابل د روستۍ خونړۍ حمله په اړه د یو څېړنیز کمیسون کارونه پیل شي. د جمهور ریاست ویان دوا خان مینپال نن مشال لړیو ته وویل چې د کمیسون په ترکیب کې بیلابیل ارګانونه شامل دي.
لوی سارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د معترضینو غړي په کې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې دغو تحقیقاتو پایلې به په خپل وخت له ولس سره شریکې کړي. خو له بلې خوا د روښنایي غورځنګ مشرتابه غړي وایي چې دغه کمیسون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې حضور ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په دیمه زنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حملې کې 68 کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د هند کورنیو چارو وزیر راجنات سنگھ ویلی دی هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درې میډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار په ورځ سرینګر کې خبري غونډې ته په وینا کې د هند کورنیو چارو وزیر ویل د کشمیر په اړه د پاکستان رول ناسم دی. د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د جولای په 8مه د برهان وانی تر وژل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د وانی په لوه مظاهره چانو او هندي پوځیانو ترمنځ په نښتو کې سباندې سلویخت کسان وژل شوي. پاکستان وانی بلتون غوښتونکي او هندي ترهګر ګڼي. پرون د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم د پاکستاني وزیر اعظم د جمعې د ورځې په هغه وینا نیوکه وکړه چې په کې نوموړي ویلو دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې کشمیر د پاکستان برخه جوړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په څو بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. دغه وزارت له خوانن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حملې په ننګرهار، تخار او فراه کې شوې دي چې په ترڅ کې د داعش او طالب وسلوالو 34 جنګیالي وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د ننګرهار په اچین، د تخار په درقد او د فراه په پشترود ولسوالۍ شوی دی. عراقی چارواکي وایي نن په دیاله صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکې یو امنیتي پوستې کې الوزولی چې په پایله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د بغداد شمال ختیځ لوري ته د خالص خارګوټي په دروازه کې په ترسره شوې دغه حمله کې لږ تر لږه 10 نور کسان ژوبل شوي هم دي. که څه هم په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده، خو اکثره وخت په عراق کې دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش وسلواله ډله قبلوي. د جرمني باوریا سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه په دې باور دی چې د سوریې هغه پناه غوښتونکی چې پرون یې په انسباخ سیمه کې د فستیوال ترڅنګ ځانوالو سوالو او 12 کسان ژوبل کړل د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا هڅول شوی. د باوریا صوبې د کورنۍ چارو وزیر نن د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویل لبه د مرغزه دا سنگیرم چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځان مرګو بریدونو په شانو. نوموړي زیاته کړه په سرګند ډول ښکارېده چې برید کوونکي د زیاتو خلکو په نخښه کول غوښتل. له دې معلومېږي چې نوموړي د اسلام پالو سره تار درلود. د جرمني پولیسو تر دې وړاندې ویلي چې پرون یو ویشکلن سوریایي په آزاده فضا کې په ترسره کېدونکي د موسیقي فستیوال ته نږدې ځان والوزو. ښاغلی هرمن وایي برید کې یو بیک هم په شکړو چې د چاودیدونکو مواد او د اوسپنې نډکو چې زیات اندازه خلک وژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې کره ثبوتونه لري چې ښایي ترکی حکومت په جیلونو کې په هغو زلګونو کسانو تشدد کړی چې په دې هیواد کې د 15 جولای له ناکامې کودتا وروسته نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویلي چې په رسمي او غیر رسمي قیدخانو کې د حراست دوران ځینې کسان وهل شوي او پر ځینو بیا جنسي تیری شوی دی. ترکی چارواکو د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته د عملیاتو په ترڅ کې له 1500 زیات کسان ونیول چې له دې ډلې شاوخوا 6000 کسان په رسمي ډول نیول شوي دي. لندن میشته د بخښنې نړیوال سازمان له ډاکټرانو، وکیلانو او په وقتخانه کې د چارواکو سره د مرکو پر مهال ویلي چې له نیول شوو کسانو سره سخت ناوړه چلند شوی دی، خو د ترکی چارواکو دغه تورونه رد کړی دي. دا وتر دې غړې د مشال اړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رفعت انجمن د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپے اویا پیسې اخستل کیږي او په 150 روپے نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 23 روپے او په 28 روپے 15 پیسې، یو پاوند په 138 روپے او په 140 روپے، یو یورو په 145 روپے اخستل کیږي او په 145 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپے 55 پیسې او په 28 روپے اویا پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 250 پیسې، یو پاکستانی روپے 225 گتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 228 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم ها د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له په بنو، پېښور او کوټه کې به خال وریځ وي خو موسم به ګرم وي. د خیبر پختونخوا په هزاره او ملک ډویژن کې د باران امکان دی. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 24 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي د قبایلي سیمو سیدونکو لپاره د علاقه غیر نوم نه کارول کیږي.
نو علاقه غیر یا داسې دا غیر مهذب نامې د پاټان نامه ورکول دی وخت د پاکستان دایمي چوکاټ کې دا برابره نامه ده.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وايي وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د غربي سړک په برخه کې سنجیده نخ کاری.
د پیسوان د دوی په درې کال کې جوړي، په درې کال کې به دوی دا شرکې روټ د پنجاب کم کاریډور دی، دا به په 2023 کې دا به مکمل شي. دا به دوی دا ویش دا خو مکمل دی، اوس پر دې باندې ځي هغه د فارې پیسې نشته.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې به واره چې لوبي د سیمې په امنیت کې څه رول لوبول شي.
لوبي د سی یو زمينه برابري د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي، د دوی غو صحت لپاره د ډیره فائدہ ورکړي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کړي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر د رشپنا وخت له رسنو سره په خبرو کې ویلي دا پریکړه په دوبی کې د ګوند په غونډه کې شوې. نوموړي ویلي د سند صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي. فرحت الله بابر ویل د رینجر ځواک په اړه پریکړه به هم کېدای شي چې نوې کابینه. تفصیل د محمد عمران په دې رپورٹ کې.
د پاکستان پیپلز پارټي ویان فرت الله بابر د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې د اعلی وزیر د بدلولو فیصله په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې چې پکې د آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری ترڅنګ د سند ایالت موجوده اعلی وزیر قائم علي شاه د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال او د ګوند نورو چارواکو ګډون وکړو. دا
فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه بدلي وزیر اعلی په بدل شي پر وکړنه بدل شي او د دې نوې کابینه به ار جوړیږي اله چې کنه بلاول بټو صاحب واپس راشي کراچی کے سبا ماخام شوری طور سے رضا سے سلو شوا کی کابینہ بدلائی.
پرسن صبح کی دا رینجرز دا مودے پا اڑا دا یو سوال پا جواب کی دا پیپلز گن ویان دویل چی پا دا غونڈا کی پا دی اڑا کو مپریکڑا ندشوی ولی نوی وزیر اعلی بدخ پلی کابینی پا مشورہ پا صبح کی دا رینجرز دا واک او مودی غزولو فیصلہ کئی. دا ذکر دا چی دا سن صبح موجود وزیر اعلی قائم علی شاہ درے واری پا دی سوکے پاتی شوی اور اپورو نوائی چی دا سوکے نند لرے کولو پریکڑا دا حقا پا خوخ شوی دا. دا نوی اعلی وزیر لپارا پا پاکستانی مطبوعاتو کی ویلے کی گی چی دا خزانے موجود صوبائی وزیر مراد علی شاہ نم ٹاکلے شوی چی ورسر د نثار کوڑو او سراج دورانی نمونه هم اغسته کیږي خلا هم کوم نوم ته حتمی شکل نه دی ورکړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی ویلی چې باید د قبایلي سیمو لکه فاټا او افر اوسیدونکو لپاره د علاقې غیر نوم نه کارول کیږي. د ناصر دورانی لخوا په ورکړل شوو هدایاتو کې ویل شوی دی چې علاقې غیر نوم سم نه دی او د فاټا او د افر سیمو د خلکو لپاره باید قانوني نوم واغستل شي. قبایلو په دې پریکړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر دورانی یو حکم جاری کړی چې پکې په پولیسو غږ کړی چې د قبایلي سیمو ولسته دي د غیر علاقې خلک نور نه خو وویل شي او نه دي ولیکل شي. د یاد مشر د دفتر لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې علاقه غیر نوم دی یو چا لپاره ځکه خنه دی چې د دین نه معلومیږي چې بیا نو دغه خلک څوک دي او چې کوم نوم لکه فاټا یا اف آر چی په قانوني دستاویزونو کې لیک دی نو باید په دغه نوم دی یاد کړی شي. په دې حکم د محمد ایجنسی اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د اطلاعاتو سیکرټري ګلنواز خان محمد خوشحالي څرګنده کړې ده.
موږ دغه پولیس د ډیپارټمنټ کو ډېر زیات مشکور یو چې وي موږ خپل ګڼي.
د باجوړ ایجنسی ناوګي اوسیدونکي او یو سیاسي مبارز شیخ جانزاده وای چې د یو تن یا د ځای نوم په بدل نوم اخیستل لوی جرم دی. نو هغوی د پولیسو د محکمې شکریا ادا کوي چې قبایلو ته په درنه سترګه وکتل.
اوس دا د پښتنو مجموعي بدبختي کورته ویلې چې په ټوله دنیا کې پښتانه په مختلفو نومونو باندې یادېږي. نو هغه غیر یا داسې دا غیر مهذب نامې وي دا خلک چې د پاکستان یا د دې پښتونخوا یې بېله رالو چې را د فاټا سیمه ده او د دوی خپل حقوق دي او هغه ورته موږ به حل ساتو. نو د فاټا نامه ورکول دې وخت د پاکستان دایمي چوکاټ کې دا برابره نامه ده.
د فاټا لایرز فورم پخوانی صدر اعجاز محمد وای چې هغه کوشش کوي چې د داسې نوم اخیستلو ضد په عدالت کې قانوني مقدمه وکړي ځکه چې د غلط نوم اخیستو سره هر تن د احساس کمتری ښکار کیږي.
خو هغه بل کس چې علاقه غیر لفظ واوري نو پته نشي چې هغه په خپل ذهن کې علاقه غیر ته په کم نظر ګوري. چې هغه په ذهن کې به یو شمګلر یو ډاکو یو شکمار یو جاهل انسان به هغه په ذهن کې جوړیږي. نو موږ بار بار دا خبره کوو چې په دې ملک کې په دې نړۍ کې د قبایل متعلق چې دا کوم سوچ دی ویل کړی دا به انا ختمیږي چې کله زما ایدي او قانوني حقوق ماته راځي.
د پولیسو د مشر لخوا دغه فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې علاقه غیر یو خنوم نه دی ځکه چې د فاټا او د اف ار خلک د هغوی خپل خلک دي او د دې وطن وفادار او یا محب وطن هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کیلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013 15,300 کلو ہٹ سا.
پختونخوا ملی عوامی گند وای وفاقی حکومت د چین پاکستان اقتصادی راهداري کې په غربي سړک جوړولو کې جدي نه دی او همدا وجه ده چې تر دې دمه د دې لپاره سمکه نه دغسته او نه هم یو کوم ریپورت جوړ کړی دی. دا خبره د یاد گند سینیټر عثمان کاکړ د منصوبه بندي لپاره د سینیټ قائمه کمیټه په غونډه کې کړي چې تفصیل درته سراج صحیح وړاندې کوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې سېنټر عثمان کاکړ وویل چې وفاقي حکومت په دوه ټول ګوندیزو غونډو کې له اولس او سیاسي ګوندونو سره لوس کړي وو چې دوی به په دې منصوبه کې مغربي سړک ته خاص اهمیت او توجه ورکوي کوم چې له پښتون میشته سیمو تیریږي. خو حکومت د دې باوجود له دې منصوبې غربي سړک وستلې دي او یوازې په پنجاب کې په شرقي سړک کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
د دې فیسوا نه دی جوړ شوی، رپورٹ نہ دے جوڑ سوئی، تھنڈر نہ دے سوئی، نہ پیسوان بدوئی پدرے کال کی جوڑی پدرے کال کی بدوئی دا شرکی روڈ دے پنجاب کم کاریڈور دے دا با پتوہ ذرا اتلس کی دا با مکمل اسی دے بدوئی دا ویش دا خو مکمل دے اس پر دے باندے زی آگا دا فار فیسے نستا نو وزیر اعظم صاحب لخپل وعدے زا وس منارف سوئی نی مانا پسانا دے بجے تا ما نکشے نی جزمل غریب روڈ بدوئی را جوڑی دا حکومت بختم سیخ دے غریب روڈ پیسوان پیزبلیٹی رپورٹ تھنڈر بنی سرا.
مشال ریڈیو په دې اړه د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سره بیا بیا رابطه وکړه، نو رابطه ورسره ونه شوه. خو چې د وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار امیر مقام نه یې په دې حق لو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت به لازمی مغربي سړک جوړوي ځکه چې دا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حق دی.
منګم داونه مخکې بن چل احتجاج نو خپل د صوبې د عوامو لپاره او درې پښتنو وروڼو لپاره به آواز پورته کړو. دا موږ خپل حق ګڼو، موږ سیاست کوو دې لپاره او پارټیم دې لپاره کوو چې خپل صوبې له خپل خلکو له هغې نه حق والو.
مشال ریډیو چې په دې حق له د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وویي کچري حکومت په پښتون میشته سیمو کې امن راوستل غواړي، نو دا اقتصادي کوریډور دې تر د پښتون میشته سیمو پورې وغځوي.
کوریډور یعنی کچر ته امن راوستل والے نو کوریڈور ورتا چین والے کہی چین سرنکیان تا کارگر تا دا کوریڈور والے ورتے زکہ دی غب غیان دلتا زمون سره پاکستان کی دی دی خلاف جنگی کی چین دا وئی جز بدیل ترقی ور کما روزگار به ختم کما معاشی الگ ز به حق کما نو جلی به ختم شی او تشدد به ختم شی سائنس دا وئی ټول تحقیق دا خی چې چرتا بے روزگاری دا چرتا بدامنی دا کوریڈور ورکا چې امن راشي دی چې کوریڈور نه رکھی دی مطلب دا دی چې دشمنی نه ختم.
یاد دی وی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او بیان کې ویلي کچره وفاقي حکومت خپل وادي پوره نکړي، نو دوی به په سینټ کامی او صوبایي اسمبلی کې आवाज پورته کوي او د دې پر ضد به تحریک چلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکی وایي د کابل په دیمازنګ سیمه کې د خالي دورسي په ځان وژن کې حمله کې شپږ پېته کسان وژل شوي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځینو کسانو مړي د هغوی کورنو ته سپارل شوي او د ځینو نورو مړي د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي دي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په دهمزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و. خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن مو شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په وړ مورزنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 مړي روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو ته جدی پاملرنه کیږي. او اتیا کسان اوس هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي چې د اول سوتنو روغتیایي وضعیت نازک دی،
وخامت بیشتر داره.
لدې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه خودلې و. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د کشمیر فیصله به د هند د بهرنو چارو وزیر نه بلکې کشمیریان پخپله کوي. د خارجه دفتر لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوی دی چې دا واک کشمیری ولستا د ملګرو ملتونو د سلامتۍ کونسل په قرارداد کې ورکړل شوی و. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د ایتوار په مخام د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوی چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي وخت راغلو چې هند د جمو کشمیر اولس د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د رای د ورکولو موقع ورکړي، او که د کشمیر اولس د هند یا پاکستان په حق کې رای ورکوي نو نړۍ به دا فیصله تسلیموي. واضح دی د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز دا بیان د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج د بیان په جواب کې راغلی دی. په خپل بیان کې اغلې سشما سوراج ویلي و د پاکستان د کشمیر خوب به کله هم رښتیا نه شي. د نو چارو کارپوه نجم رفیق په وینا چې تر څو پورې کشمیریان د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق د کشمیر معاملې په اړه نه شاملول کیږي نو پاکستان او هند یې سهل نشي راوستي.
د کشمیر معاملې په اړه ماحول لا تود دی، او په داسې ماحول کې موږ دا تمه لرلې شو چې داسې قسمه سیاسي بیانونه به راځي، او تر څو چې دا سوال دی چې دواړو ملکونو په تعلقاتو به څه اثر پرېوځي نو زه ګڼم چې څه واضح فرق به په تعلقاتو نه پرېوځي، ځکه چې هند سره په مختلف معاملو خبرې روانې دي، او دې لړکې ځنی هندي افسران هم پاکستان ته را روان دي چې د پولو انتظام سمبالولو سره سره په نورو معاملو به خبرې کوي. نو د دې مطلب دا شو چې پاکستان او هند خپل تعلقات د ښه کولو لپاره کوششونه کوي.
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای
دا ډېر زیات مسل دی، یو بدقسمتي ده د هند د خلکو هم او د پاکستان د خلکو هم چې دي آپس کې دواړه ریاستونه چې دي دوباره سره زبانی جنگ شروع شوی دی، او پکار دادا چې دواړو حکومتونو کې دنه او بهر چې کم بهتر خلک دي هغه دي دواړو دې ته مجبور کی په دې باندې دباو واچي چې دې د تندو تیز بیانات یو بل باره کې بند کی او غیر مشروط خبرو اترو طریقې نه
یاد دی. ویش د هند تر واک لاندې کشمیر کې د رواني میاشتې په اتمه نیټه یو بیلتون خوخه وسلوال برهان وانی د وژنې نه پس د دوړ ملکونو د چارواکو لخوا د بیانونو سلسله شروع شوې ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د فاټا د روغتیا چارواکي وای چې نن سهار نه په فاټا افار سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. کور په کور د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د دغې ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا ځل د دې کمپاین په خاطر په سیمه کې کم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکټریټ ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وای چې د فاټا او افارس په مخصوصو برخو کې د نن سهار نه د پولیو یا ګوزند د مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی، او د پولیټیکل او پوځي چارواکو په مرسته به دغه کمپاین په خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، افار ټانک، افار ډیر اسماعیل خان، افار لکی او افار بنو کې ترسره کیږي. او په دې درې ورځنی کمپاین کې به په دې سیمو کې د 15 کالو نه کم خواوښه نه هلاکا 15 ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن ضد ویکسین ورکولی شي او دې لپاره یې خواوښه 1300 ټیمونه تیار کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی آباد شاه مشال ریډیو ته وایي چې د ټول فاټا په شمول په خیبر ایجنسۍ کې هم دغه کمپین دوام لري.
سهار نه وختي نه ټول ټیمونه وتلي، غالبا په دې کې 550 ټیمونه دي او دا زموږ ټارګټ چې د خیبر ایجنسۍ 2,20,000 دی، لږه مطلب دی د 15 کلو نه کم ماشومان. کنه انتظامیه موږ له چی کنه سیکورټی را کړی ده او انشاءالله څه داسې پرابلم نشته. لږه په بارډر باندې زموږ لسه تک ټیمونه دي، هغه دواړه طرف ته ولیاړ دي، که دې مخه ځي او کا مخې راځي باقاعده پولیو کېږي یا تورخام کې، هغه بیا تحصیلدار سي زموږ روزانه هغه راخلي، پراګرس راخلي او هغه موږ ته هم شیر کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې ایریا سوپروایزر عنایت اپریدی د خپلې سیمې د کمپین په اړه وویل:
ولکه ما نن څومره سوپرویژن وکړو، مانیټرنګ مې وکړو، دو کار ډېر لکه ښه روان دی، پوه شوې؟ کنه او تقریبا 98% کوریج بالکل لکه ما په هغه باندې وشولو، ویکسین بالکل لکه برابر و، موږ ته د وخت نه مرسته راخستی وو، ویکسین هم ټیک دي او سیکورټی هم بالکل هاي الرټ وه، او چې کوم ټیم کې موږ ته ضرورت پېښ شوی دی یا ریفیوزل یا ډېر شتم نه دی کنه، یا موږ هم داسې ضرورت مخصوص کړی دی، بالکل سیکورټی موږ ته را رسېدلی ده.
د فاټا ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وایي چې په روان کال کې په قبایلي سیمو کې په جون میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزړن وړومبی کیس مخې ته راغلی دی، چې د هغې نه پس یې اوس کور په کور د دغې ناروغۍ پر ضد کمپین شروع کړی دی. د فاټا د صحت محکمه وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه د پولیو یا ګزړن یو کیس رپورټ شوی دی او بیا په ټول پاکستان کې دغه شمېره تر اوسه 1400 ته رسېدلې ده. یاد دی وی چې نن په کوټا، کراچۍ او د ملک په ځینې نور برخو کې هم د پولیو ضد کمپین شروع شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت او د بشري حقونو ادارو ته به ولاړ شي. پرون ماښام د نوښار په ببو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په موقع افتخار حسین وویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده، خو د دې باوجود پر ترهګرۍ ضد جګړه جاري ساتي. میا راشد حسین چې د افتخار حسین یواسنی سوی و، د 2010 کال په 24 جولای وسله والو په خپل کلي ببو کې په ډزو وشل. تفصیل د خالد خان پر رپورٹ کې.
با دې مهال د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سکتر میا اختیار حسین وویل چې د ترخګرو د لاسه د دوی د ګوند د مشرانو او کارکنانو وژنه لا ختمه نه ده، او که چېرې حکومت دوی ته تحفظ یا د دوی قاتلانو ته سزا نه ورکوي نو بیا عوامي نېشنل پارټي به نړیوال عدالت او د بشري حقوقو تنظیمونو ته خپل غږ رسوي. د میا راشد حسین شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره د نوخار په پبو سیمه کې وشوه، چرته چې د عوامي نېشنل پارټي ځایی او صوبایي مشرانو نه علاوه ګڼ شمېر کارکنانو ګډون کړی و. د منتظمینو په وینا صوبایي حکومت دوی ته د پېښور نشترحال کې جلسه کولو اجازت په دې بنیاد ور نه کړو چې دغه د سیاسي سرګرمیانو دپاره بند دی. په دې اکله میا افتیار حسین وویل
سیاست
عبادت کے حکومت ایماندار ہے. میافتیار حسین زیادہ کڑا چی دوی گند دا ترخگرے خو پنر مقابلہ کڑے دا او کوی با زکا چی دا جنگ دوی دا خپل خورے او خلکو دا پارا کوی
مرکو پنیٹر سوک چی ایری گیا کمارو اخری سوک چی ایری گیا بیور دنوری.
د میا راشد شهید فاونډیشن په حق لا میا افتیار حسین وویل چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري، خو چې کله ترخګرو د هغه یوازنۍ زوی په ډزو ووجلو نو د اولس د خدمت دپاره د خپل زوی په نوم د فاونډیشن بنیاد کیښود چې په پښتنو کې د تعلیم او د سیاست د کارونو سره سره د دغه تنظیم لاندې د عام اولس خدمت نور هم وکړي. دا یادونه ده چې په کال 2010 جولای وسله والو د میا اختیار حسین یوازنی زوی میا راشد حسین پخپل کلی په بو کې په ډزو وشتیو او بیا رستو داغه د مرګ په درې مورز د میا اختیار حسین په کور یو ځان مرګي برید کړو چې ګڼ شمیر خلکو ته پکې مرګ جوبلا رسیدلې وا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا سوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو موږ ته په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم رائے راکول شي چې تاسو ته مشال ریډیو خبرونه څومره خوښوي. اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو او دغه سه په امریکا کې چې کوم انتخابات لپاره کمپینونه روان دي په هغې اړه هم یو رپورټ دی را سره. نړیوالو رسنو کومو موضوعګانو ته کتنه کړې ده او په کومو موضوعګانې خپلې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي او د پاکستان ځینو رسپانو په کومو موضوعګانو ادارې خپرې کړې دي د دې حال به هم درکو. خو اوس به د نجیب عامر نه لنډ خبرونه واورو ځکه چې په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي وایان فرت الله بابر د خبرو تایید کړه چې د قایم علي شاه په ځای به نوی وزیر اعلی ټاکل کیږي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډیر ژر به د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د وسیرنیز کمیسیونونه کار پیل کړي، خو له بلې خوا د روښنايي غورځنګ مشرتابه غواړي چې د کمیسیون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې حضور ولري. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په دیمازنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناث سنگھ پرون په سرینګر کې خبریالانو ته وویل د پاکستان حکومت د کشمیر په اړه ناسم دریز لري او باید خپل سوچ بدل کړي. د بلوچستان په کیټ ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت علما اسلام فی ګونځای مشر مفتی احتشام الحق او د غزوی نصرګند وسلوالو په ډزو وژلي د برید پړه چا نه قبوله کړې. شامی فعالان وایي په حلب ښار کې سلور هسپتالونه د خالی په ورځ د شامی حکومت په مبارک کې په نښه شوي دي. د جرمنی باوریا سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه په دې باور دی چې د سوری هغه پناه غوښتونکي چې پرون یې په انسپاک سیمه کې یو د فیسټیوال ترڅنګ ځانوالو زولو او 12 کسان ژوبل کړل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا هڅول شو. او عراقي چارواکی وایي نن په دیاله صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګڼې ډک یو امنیتي پوستې کې الوزولی چې په پایله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي.
د نجیب عامر نمولند خبرونه واریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نمورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې د غیرت په نوم وژنې او د دې د مخنیوي لپاره د قانون پاړه لیک کړي او وایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی او په دې کې ککړ کسان اکثر په سنا سوجه باندې له سزا بچ پاتې شي. نو په دې وجه حکومت دا عمل د ځمکې په سر فساد وګرځولو او د دې لپاره د یو نوي قانون معرفي کولو تیاری شروع کړو چې پکې په پدې کې ککړ کسانو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي او په اخترونو او نورو موقعو باندې به یې په سزاګانو کې کمی نه کیږي. دغه رنګ په دې پیښو کې به د روغې جوړې گنجائش هم نه وي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د دارنګ پیښو زیاتې دونه داسې ښکاري چې لکه پاکستان په 21مه صدۍ کې د کورونیوس ته تک تور دور ته بیرته روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د غیرت په نوم وژنې په نورو وجوهاتو باندې کیږي خو دې عمل له د غیرت په نوم د قتل نوم ورکول کیږي. نو داسې صورتحال کې چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوم د نوي قانون معرفي کولو اراده کړې ده هغه د وخت اهم ضرورت دی. نو باید چې دې لړکې د قانون د ماهرینو دانشورانو او د عالمانو سره په سلا مشوره دې ته ختمي شکل ورکړی شي چې دا رنګ د دې ټولنې نه دا ناوړه عمل ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په کابل 14 باندې لیکلي او وایي چې په کابل کې د ځانمرګي برید نه د طالبانو له تعلقي ښایي چې افغانستان کې د طالبانو نه سربیر یو شمیر نور ډلې هم موجود دي چې دارنګ عملیات کوي. ادارې وایي چې زموږ په نظر په دې ډلو کې یو داعش ډله هم ده چې د چا په حق لویل کیږي. دا ډله په افغانستان کې ورځ په ورځ خورېږي. ادارې مخکې لیکي له دې وړاندې دې ډلې په نورو ځینو اسلامي ملکونو کې هم حالات خراب کړي او اوس یې پام افغانستان اړخته راګرځولې او دارنګ په پاکستان کې هم د دې تنظیم د شتون خبرونه راغلي دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې ترهګري اوس یوه نړیواله مسله جوړه شوې نو اوس داعش دومره سغټ د جدید وسلو مالک او خطرناک قوت هم نه دی چې ګنی د نړۍ غټ ملکونه یې خاتمه نشي کولی. خو ضرورت د دې خبرې دی که چېرې د نړۍ نه د ترهګرۍ خاتمه کول وي نو د نړۍ ټولو ملکونو لبا یو کېدل وي او په ګډه سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کول وي نو ممکن ده چې د نړۍ په مخ ترهګري او انتها پسندي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبر یشانس لیکي د کابل په د مزنګ چوک کې د هزارا ټولنې په مظاهره د خالی روسي ځانوجن کې بری درستو ځنې افغانان وایي حکومت ولسی وګړو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلي خو ځنې بیا د هزارا ټولنې مشران تورنوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. بلخوا هندوستان ټایم رسوان لیکي د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د پاکستان د ارمان چې کشمیر به د پاکستان برخه جوړ شي هیڅکله پوره نشي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د اصرار علم مومن ناورو.
روټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل په د مزنګ چوک کې د هزارا ټولنې په مظاهره وروستی ځانوجون کې برید چې د 2001 کال راهیسې یو لغټو خونړیو بریدونه وو پکې اتیا کسه مړه او 286 جوبل شول. د هزارا ټولنې مظاهره کوونکو ویل د حکومت له هغې پریکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان بجلی یا برېښنا دې د سالنګ له لارې تېره شي. افغان حکومت بیا وایي د سالنګ لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیګ پریکړه د روښنايي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیشن کې کړی دا. په رپورت کې راغلي چې په دغه مظاهره کې د لسګونه کسانو تر مرګ جوبلې وروسته ځینې خلک په حکومت او ځینې بیا د هزارا ټولنې په سیاسي مشرانو نیوکې کوي او تور لګوي چې که یو خوا حکومت د دوی د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي نو بل خوا د هزارا ټولنې مشران د خپلو شخصي ګټو او په حکومت د فشار اچولو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. د رویټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلي هزارګان چې د ولسمشرې په انتخاباتو کې یې د ولسمشر اشرف غني ملاتړ کړی وو ګیله کوي چې ولسمشر یې د دغه نیکۍ بدله ورنکړه. ولسمشر اشرف غنی یو کمیشن ګمارلې چې یاده پیخه په هر اړخیزه توګه وسیړي. بلخوا هندوستان ټایمز ورسپانه لیکي د دوی د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې د ورځې په هغه وینا سختې نیوکې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواګانې یې له کشمیریانو سره دي او دوی د هغې ورځې انتظار کوي په کومه ورځ به چې کشمیر د پاکستان برخه جوړه شي. ورسپانه د هند بهرنیو چارو وزیر لقول لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د دې هیواد مشرتابه له څو ورځو راهیسې د هغه ترهګر ستاینه کوي او ورته شهید وایي کوم چې د تربندیز لاندې د ترهګر ډلې حزب المجاهدین غړی وو. لیکنه کې راغلي برهان وانی چې پر سر یې د 100,000 روپو انعام وو په نوموړي د یو شمیر مهمو کسانو د وژلو تورونه وو. د هند بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د پاکستان حکومتي مشینري د حافظ سعید سره په ګډه هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد هور ته لمن وهي. نوموړی وایي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي کشمیر به یوه ورځ د پاکستان برخه جوړیږي نو هم د دې مقصد لپاره پاکستان په کشمیر کې لاسوهنه کوي. خو د دې په خبره هندوستانیان ټول په یوه خوله د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې تر قیامته پورې به د پاکستان د غرمان پوره نشي. یاد وي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای میاشتې په اتمه برهان وانی ووژل شو چې وروسته په دغه سیمه کې د ولسي وګړو او هندي سرتیرو ترمنځ پنختو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لوختي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د کمپاین مینیجر ویلي د روسنی ریاستی عناصرو د یاد ګوند ایمیلونه برسیره کړي چې مقصد یې د دوی حریف او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ بریالي کول ښکاري. خو د ډونلډ ټرمپ ملګري دا تورینه ردوي. په دې حقله درته زم همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند د ممکنه کاندیدې هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مینیجر روبي موک د اتوار په ورځ سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، په داسې حال کې چې په فیلاډلفیا ښار کې د یاد ګوند څلور ورځنۍ غونډه کیږي او په کې به هیلری کلینټن په رسمي توګه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیده نومول کیږي، د ډیموکراتیک ګوند د ایمیلونو برسیره کېدل اتفاقي خبره نه ده، بلکې د دې تر شا د روس ځینې ریاستي عناصر لاس لري او غواړي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریالي شي، ځکه چې ټرمپ ویلي چې ولسمشر جوړ شي نو د روس سره تعلقاتو ته به وده ورکوي. د پټو معلوماتو برسره کونکي ویبپاڼې ویکی لیکس داسې 19,000 ایمیلونه په ډاګه کړي چې ښایي د ډیموکراتیک ګوند قومي کمیټې کارکونکو د کاندید جوړېدو لپاره په ګوند دننه ابتدایي انتخاباتو کې د برنی سانډرز خلاف د هیلری کلینټن مرسته کړې ده. هلته د یادې کمیټې مشر ډیبی شورتس ویلي د ګوند د غونډې نه وروسته له خپلې چوکۍ استعفا ورکوي. دا راز ممکنه ده چې د دې ایمیلونو له وجې هیلری کلینټن په خپل ګوند کې هم د مخالفت سره مخ شو، په انتخاباتو کې بد اثرات ولري. بلخوا روبی کروک وای داسې ثبوت شته چې دغه ایمیلونه روسی انټرنیټي غلا کوونکو په ډاګه کړی دي او سیړونکي وایي چې د دې مقصد ډونلډ ټرمپ ته په انتخاباتو کې د ګټلو مقور کول دي. دا راز په ورجینیا کې د انټرنیټي تحفظ لپاره کارکونکو ادارې هم منلې چې په دغه کار کې دوه روسی ډلې ککړې دي. هلته د ډونلډ ټرمپ د کمپاین یو چارواکی جیسن میلر واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا تورونه د خندا وړ دي او داسې ښکاري چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره هیلری کلینټن او د هغې ملګري هر ډول ګام پورته کولو ته تیار دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز خبرونه د سولې پلور. دا سل د سولې پلور خبرونه کې په امن خبرولو او نفرتونو مخنیوي کې د لوبو په کردار خبرې شوې دي. بشیر ګواخ دا خبرونه جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پلور
په پښتنو سیمو کې په دې روسو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي، نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم.
کرکٹ میلے لوگ ڈلا لوبے دلا لوبے دلا کرکٹ میلے لوگ ڈلا لوبے دلا لوبے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے دلا پنڑے وسلے
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رای یوځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا وست انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخت دي او ګڼ لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوي دي.
دا لوب د کرکټ د خزوانان وی گټي دا لوب د کرکټ د خزوانان وی گټي دا لوب د کرکټ د خزوانان وی گټي
ابا نن وی گټي ابا نن وی گټي ابا نن وی گټي ابا نن وی گټي
داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی
آپا نان بے گٹی آپا نان بے گٹی آپا
کله هم چې افغان ملی لوبډله سیالي لري نو په زرګونو افغانانو کتو ته ورځي او کله چې لوبډله بریالي هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک هوایی میدان ته هرکلی ته وځي. د افغان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونې ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یوه لوبه نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه وسیله او نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبې د داسې یو زمينه برابرۍ د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی هغه صحت لپاره د ډېره فائدہ ورکړي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کوي. که تاسو دغه د کرکټ مثال که زه درکم نو تاسو به کتلي چې په شروع کې چې په افغانستان کې څوک کرکټ سره دومره خلکو بلدتیا نه لرله نو عمر د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله هغوی سره وپېژندل د هغوی فامیلونو سره وپېژندل د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل یعنی یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاوو کسانو ته لاړه او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې او دغه نن د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده نو اوس دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې که هر یو قوم سره که هر یو زبان سره څوک تعلق لري ټول دغه کرکټ ګوري د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي یو بل سره خوشحالي ورسره لمانځي کله چې هم وګټل شي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کېږي په هرات کې هم لمانځل کېږي په ننګرهار کې په خوست کې په کندهار کې او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کېږي نو همدغه د سولې په راوستو کې د یووالي په راوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډېر یو مهم رول لري او لن مثال دغه کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړي چې کله د موږ پاکستان سره میچ وو او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده په داخل د افغانستان کې او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناست وم هلته نو ډېر خلک ما ولیدل د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډېر یو وړوکي ځای کې سره ناست وو او د میچ ننداره مو کوله نو چې ورغلو هلته م کتل نو هیچا هم بل خبر نه کوله هر یو د افغانستان زنده آباد او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې د افغانستان زنده آباد نارې وهلې او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې نو ما هلته هم فکر وکړو یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي یعنی دا ډېر څه کولی شي چې په نورو کارونو کې په ډېرو غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد زه په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کېږي چې څوک لوبې وګټي نو دا د ځوانانو دپاره د جګړو نه د راګرځولو دپاره د بدو کارونو نه د راګرځولو د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري دي؟
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تېره شوی ده چې مونږ به کار نه کوو نو چې کار به م نه کوو نو مختلف ذهنونه به م غلطو کارو خواته اوښتل سوچ ځکه چې کار به نه وو نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسي نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو که هغه د فوټبال وو که هغه د کرکټ وو که هغه د بوکسینګ وو که هغه د پهلواني وو که هغه د سکوهنې په کې وو نو د افغانستان خلک ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو ګومان کوم دغه جنګونو تر ډېره حده پورې زمونږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلي وو او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل همدغه د جنګونو وجه وه غربت وجه وا چې په داخل د افغانستان کې وا خلک به کور او نور هیوادونو کې اوسېدل نو د غټول مصیبتونه چې وا غټول د جنگ له وجې نو
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنګونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي.
هم د صحت لپاره هم ډېر ښه شی دی او د امن د راوستو د ټولنې یو ښکلی ځای هغه لوبه ده. چې په لوکه کې امن وي او په لوکه کې لوبه کېږي نو خامخا هغه لوکي خلک هم صحتمند هم وي او په هغه کې به د امن او د ورورولۍ لکه د جین یو داسې شی دی چې په دې سره ورورولي ډېره ښه جوړېږي. کاغه ته پهاړ گیم دی او کې نه کې صرف والی بال کاغه ته فوټبال او کې کاغه کرکټ او کې نو پاره کې چې څومره لکه ملګری سملوشي مخالف کې مینه سملوشي دا غیر خپل شپ شروع شي نو هغه ته ډیر وخت وخت تیر بیا هغه رور والی او هغه سره کوي نو دا نه کار امن د ټول نه وخت نظریا لو بارو
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلوال ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالۍ کول ډېر ضروری دي.
ته په یو شي کې مشغول وي نو هم خو څه به نه غلط کول نه پام کېږي نه نشو ته مشغوله به پام کېږي او لوبه خو داسې شي چې لوبه ته کوي نه څه ډال لري بیزي وي نو هغه نورو غلط کول نه هم څه مانی وي او د نشو نه به هم مانی وي د فضل ګرځېدنه ته هم مانی وي په کوڅو کې او درځل نه یا غلط ګرځېدل
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم وو او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه یې هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه. خو په 1950 کلو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
And we see one man march forth, take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نو موله د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافيه خلاف نه وو خو غختلې چټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو رستا په دی وتوانید چې د هغه محل د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانې کی. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده. ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د ملي لیدلو لپاره ژوند وکړم. خو خدایا که ضرورت وو زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې له کبله تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبي افریقي د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
چپ فرې بوخړا، چپ فرې بوخړا، چپ دو کو خړا، چې حیا نه پی جنې دنیا سب خدا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، جی حیا نہ پی جنی دنیا سب خڑا، چپ فرے بو خڑا، چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا.
پل ایمانون خرس کر شملو او خڑا چاپ شملو او خڑا چاپ پٹ کو خڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے پو خڑا چاپ دو کو خڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو